په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربه احمد الله او د خبرونو ویاند فرخند اسد سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړي ترپای کرا سره پاتې شوې نو په دویمه نمایي کې مستاسو لپاره 19 پروګرام مشال ترنا لاندې هم راوړې دي. خو په لومړی نمایي کې به تاسو یو شمېر ریپورټونه واوري، خو د دې دوه نو وړاندې زو فرخند اسد ته چې د دې وخت خبرونه درته وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټیکی د پاکستان الیکشن کمیشن وای په خیبر پختونخوا کې به د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو د مارچ په 10 کېږي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری په پیښور کې ویلي د حکومت خلاف د اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد تحریک په کامیاب نشي. واشنگتن یو وار بیا ایران ته خبرداري ورکړي چې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا بحالولو لپاره وخت په ختمېدو دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان الیکشن کمیشن وای پر 9 فبراير د سپریم کورټ د فیصلې وروسته په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو نیټه اعلان کړه. د الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا ویان سهیل احمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سپریم کورټ د 9 فبراير د پریکړې په رڼا کې دوی د انتخاباتو نوې مهال ویش اعلان کړ. دغه به اوس د مارچ 28 پر ځای په 1 نیټه ترسره کیږي. بلخوا پرون د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د دوهم پړاو د ځنډولو فیصله معطل کړه. په سپریم کورټ کې د پیښور های کورټ د ایبټ آباد جرګهګۍ د هغه پریکړې خلاف اوریدنه وشوه چې لمخې په 28 مارچ کې دونکې انتخابات ځنډول شوي وو. پر دې موقع د سپریم کورټ جج عائشه ملک وویل چې د دې خبرې تصدیق نه دی شوی چې موسمي حالات د خیبر پختونخوا په انتخاباتو کې مسله جوړولی شي. دا له هغې وروسته ده چې د ایبټ آباد په ګډون د خیبر پختونخوا په ځینو یخو علاقو کې د بلدیاتي انتخاباتو کاندیدانو های کورټ کې درخواست جمع کړې وو چې د دوی په سیمو کې یخ موسم او واوري پر رای اچونه کې خنډ اچولی شي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری وایي د حکومت یې له اسټابلیشمنټ سره هیڅ قسم اختلافات نشته. فواد چودھری پرون په پیښور پریس کلب کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې وزیر اعظم عمران خان له ادارو سره هیڅ مسله نه لري.
آج عمران خان جو ہیں وہ تمام اداروں کو
نن عمران خان په هر ځای کې ټولي ادارې د ځان سره یوځای چلوي. ټولي ادارې د عمران خان په سوچ او فکر پوهیږي او د حکومت سره ګام په ګام یوځای روان دي.
فواد چودھری دا هم ویل چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په پارلمان کې د وزیر اعظم خلاف ته عدم اعتماد تحریک راوړلو هدف په حکومت فشار اچول دي چې د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف او مرستیال مشر مریم نواز ته له هیواد د بهر تلو اجازه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي ټول اپوزیشن ګوندونه پر دې سلا شوي دي چې د اوسنی واکمن تحریک انصاف ائتلافي حکومت نسکورولو لپاره د عدم اعتماد تحریک راوړلو ترڅنګ احتجاجونه او ټولې آئینی لارې به استعمال وي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. په پاکستان کې د هندوانو کونسل وای په سین صبح کې د یو عدالت لخوا هندو استاد نوتن لال ته د مذهب د سپکاوي په تور ورکړل شوې سزا به په های کورټ کې چیلنج وي. په پاکستان کې د هندوانو کونسل مشر او د قومي اسمبلی غړي رمیش کمار پرون مشال رادیو ته وویل چې په قضیه کې د انصاف ټولې تقاضې نه دي پوره کړل شوې. د په خبره د دا قسمه مقدمو تر درجولو وروسته په عدالتونو ډیر فشار وي. د فبرورۍ په 8 د سین صوبې په ګوټکی سیمه کې اډیشنل سیشن جج ممتاز سولنګي د مذهب د سپکاوي په تور نوتن لال ته د عمری قید او 50,000 روپۍ جرمانه سزا واوروله. د یادونې ده چې د سین په ګوټکی سیمه کې د 2019 کال د سپتمبر په 14 یاد مقدمه عبدالعزیز خان په پولیس سټیشن کې درج کړې وه. نوموړي تور لګولی و چې زوی ورته ویلي چې د سکول پرنسپل نوتن لال په کلاس کې د اسلام د پیغمبر سپکاوی کړی دی. او واشنگتن یو وار بیا ایران ته خبرداري ورکړه چې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا بحالولو لپاره وخت په ختمېدو دی. امریکا تهران ته ویلي کو پراتونکو سو اونایو کې کومې موافقې ته ونه رسیدل نو دغه تړون ته ستنېدل به ناممکن شي. د فبراير په 9 د سپینې ماڼۍ ویان دي جنساکي خبریالانو ته وویل چې موافقې ته نږدې شوي دي چې لمخې د ټولو خواو بنیادي اندېښنې حل کېدې شي. خو د دې په خبره کو پراتونکو اونایو کې د موافقې ته ونه رسیدل نو د ایران روان اټومي پرمختګونه به د دوی لپاره لپاره دا ناممکنه کړی چې دغه عمل ګډ جامع پلان ته ستان شي. او بل خبر دا چې د اووم پاکستان کرکټ سپر لیګ شپاړسم میچ نن د پېښور زلمی او ملتان سلطان ترمنځ ټاکل شوی چې میچ به په لاهور قذافی میدان کې په ځایي وخت ماښام 9:30 بجې پیلېږي. دا خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره وې نو د ریپورتونو سره سره 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې به هم ووري. زو اول د ریپورتونو طرف ته د پاکستان الیکشن کمیشن وای په خیبر پختونخوا کې بعد د بلدیاتی انتخاباتو دویم پړاو د مارچ پر 1 کیږي. د الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا ویان سویل احمد پرون مشال ویډیو ته وویل چې د سپریم کورټ د 9 فروری د پریکړې په رڼا کې دوی د انتخاباتو نوې مهالویش اعلان کړ. سپریم کورټ پرون د خیبر پختونخوا د بلدیاتی انتخاباتو د دویم پړاو د ځنډولو پریکړه معطل کړې وه. د پېښور های کورټ ایپټاباد جرګګۍ د فروری په 1 نیټه په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو دویم پړاو وځنډولو. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال لیډو ته وویل چې د سپریم کورټ د 9 فروری پریکړه پرانا کې الیکشن کمیشن د صوبې په 18 ضلعو کې د بلدیاتی ټاکنو نوې نیټه اعلان کړه او د 20 مارچ پر ځای به اوس دغه ټاکنې په 1 مارچ کولی شي. او نن یعنی د فروری 10 نه د امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه هم ریټرنینګ افسرانو جاری کول پیل کړی دي.
آنریبل سپریم کورټ د پېښور های کورټ ابتباد بنچ والا فیصله سسپینڈ کړه او الیکشن کمیشن دا سپریم کورٹ آف پاکستان دا مختصر فیصلے پر رڑا کے نظر ثانی شدہ انتخابی شیڈیول اعلان کو دا اعلان مطابق سبا کے خیر با پبلک نوٹس ریٹرننگ افسران جاری کی او دا انتخابات چی دی اس بدا دا 27 مارچ بزائے باندھی 31 مارچ باندھی کی گی.
دا پیخور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ دا فروری پا اڑمبے نیٹا پخپل حکم کے دا صبح 500 ضلعوں کے دا وور ورے دو لوجے انتخابات زندہ بولی وو. ہائی کورٹ پل دا غی پریکڑا کی دا ہدایت دا درخواستونو دا ورے دو پا محال جاری کڑی وو چپکی ویلی شی وو چی دا مارچ میش کے بعد دا صبح مختلف ضلعے دا سخت وور لوجے بندی شی چی دا غی ورستو با ووٹ اچون کی د سخت یخنے او پسڑکونو اولا رکسو د وور لوجی پولنگ سٹیشنو تر رسیدل ورتا گران وی. رستو الیکشن کمیشن د ہائی کورٹ د دغه پریکټ خلاف سپریم کورٹ ته رجوع کړی و. د سپریم کورٹ جسٹس اعزاز الحسن په مشرۍ کې د اسلام آباد 2 کسیز بینچ پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د پیښور ہائی کورٹ د حکم پر ضد درخواست اوریدنې پر مهال د پریکړه اعلان کړه او د ہائی کورٹ دغه فیصله معطل کړه. وکیل محمد اشفاق خان چې د سواد قبل تحصیل نه د جمعیت علماء اسلام په درمان ډلې تحصیل امیدوار هم دی وایي چې درخواست یوازې 500 ضلعو لپاره شوی وو او ہائی کورٹ ټول صوبه کې ټاکنې ځنډولې وې او دغه پریکړه کې قانوني کمزوري هم ښکاري. نو باید پیښور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن اور یدو بغیر پھیکلا پتون دے کے نو کڑے
دے بٹ آباد بن پ فیصلہ کی چے دین الیکشن کمیشن اور دے شوے ہم نے یودا خبر شو بلدا دے چے کم زین کی دی د پنزو ازلاو بارے کی درخواست ور کڑے نو دی پہر یو ضلع کی یو یا دو ان کنسل چے دین اگے کے بشاید واور پرتئی نو پ دے فیصلہ کی فیکچوئل او لیگل ڈیفیکٹس دو نشتے زمنگ تیاری چے دین اپ سٹارٹ نو کپ 27 مارچ کی ہم وت تیار یو کننی کی ہم وت تیار یو او کپ مئی کی ہم تیار یو او که فرض کدای مؤخر کو نو غالبا چې د ملک حالات دسی دي نو کې دې شي چې دا الیکشن بیا هم نشي.
په 9 فروری اوریدنه کې د الیکشن کمیشن وکیل سپریم کورټ ته ویلو چې پیښور های کورټ د الیکشن کمیشن دلایل اوریدونه بغیر انتخابات ځنډولې دي. د پیښور های کورټ د حکم معطل کول ورستو سپریم کورټ د مقدمه اوریدنه تر 14 فروری پورې وځنډوله. یاد دی وی چې خیبر پښتونخوا په باقی پاتې 13 ضلعو کې د بلدیاتی انتخاباتو دویم پړاو د جنوري په وروسته اونۍ کې سر کېدل ولیدا د الیکشن کمیشن لخوا د تیر کال د ستمبر په 1 منټه د ځایي قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی غړو لخوا درج شوي غوښتنو باندې یو حکم د لارې په 20 مارچ اعلان شول. د پام وړ ده چې د بلدیاتي ټاکنو لومړۍ مرحله د صوبې په 19 ضلعو کې د تیر کال د دسمبر په 19 ترسره شوې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر وایي د حکومت او فوزي اسټابلیشمنت ترمنځ د اختلافاتو راپورونه بې بنیاده دي. فواد چودھری پرون په پیښور کې رسنیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې له هیواده د مسلم لیگ نون د مشر شاباز شریف او مرستیال مشر مریم نواز د ویستلو لپاره په پارلمان کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو خبرې کیږي چې دا شان په حکومت فشار واچولی شي. بلاول بټو زرداری بیا تیر ورځ په ملتان کې د خپل ګوند کارکونانو ایوی غونډې ته په وینا کې یو وار بیا ویلی دی چې ټول اپوزیشن ګوندونه پر دې سلا دي چې د واکمن تحریک انصاف ائتلافي حکومت د نسکورولو لپاره د عدم اعتماد د تحریک ترڅنګ احتجاجونه او ټولې آئینی لارې وکاروي. د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم هم اعلان کړی چې د مارچ پر درشتمه بعد د حکومت ړنګولو لپاره اسلام آباد ته لاریون پیلوي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
په پېښور پریس کلب کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری په دې وروستیو کې د حکومت په ضد د اعلان شویو مارچونو، د حکومت په ضد په پارلیمان کې د عدم اعتماد راوړلو او د حکومت او اسټابلیشمنت ترمنځ د اختلافاتو د ګنګوسو په اړه د پوښتنو په جواب کې وویل چې د حکومت او ادارو ترمنځ دا مهال هیڅ تناو نشته.
آج عمران خان جو ہیں وہ تمام اداروں کو
نن عمران خان په هر ځای کې ټولي ادارې د ځان سره یوځای چلوي. چری مونږ د ټکراو سیاست نه دی کړی. ټولي ادارې د عمران خان په سوچ او فکر پوهیږي او د حکومت سره ګام په ګام یوځای روان دي. د عدم اعتماد بل هیڅ مقصد نه دی سیوا د دینه چې شاباز شریف او مریم د هیواد نه بهر د تلو اجازه ترلاسه کړي. د اطلاعاتو او پاکی وزیر فواد چودھری په پېښور پریس کلب کې د پروري په نهمه نیټه له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د حزبي اختلاف لخوا د موجوده حکومت د ناکامۍ بیانیه رد کړه او هغه وویل چې د عمران خان په مشرۍ د هغوی حکومت هیواد د پرمختګ، اقتصادي خوشحالۍ او باثباتۍ په لور روان کړی دی او هغه وویل چې په هیواد کې د دوی د اصلاحاتو د پالیسیانو د پوره عملي کولو لپاره دوی هڅه کوي چې د 15 کلونو د یوې بلې مودې لپاره هم په پاکستان کې واک ترلاسه کړي. فواد چودھری دا سرګندونې په داسې محل کړې دي چې د حزب اختلاف مشر شاباز شریف او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو د پروري په اوومه نیټه یو مهم ملاقات کې د پارلیمان د لارې د موجوده حکومت په رانسکورولو خبرې اترې کړې وې. هم دغه خبرو اترو ته په اشاره د پروري په نهمه نیټه په ملتان کې بلاول بوټو د خپل ګوند د کارکونانو غونډې ته په وینا کې وویل زمونږ د لاریون شروع کولو نه وړاندې زمونږ ځینې ملګرو چې د عدم اعتماد خبره یې پخوا نه منله اوس یې مني او وړاندې به نور ملګري راسره هم دا ومني. لاریون به هم کوو او د عدم اعتماد او د عمران خان د لرې کولو کمپین به هم چلوو.
عدم اعتماد کے حق میں مهم چلائیں گے، عمران کو ہٹانے کے لیے ہم مهم چلائیں گے.
په پېښور کې د خبریال او سیاسي چارو د پوه محمود جان بابر نمی پوښتنه وکړه چې آیا د حزب اختلاف ټول ګوندونه به د حکومت په ضد په رایوځي کېدلو او د ممکنه عدم اعتماد په تحریک کې بریا ترلاسه کړي او کنه. نو په جواب کې هغه وویل
ګوره تر اوسه پورې چې اپوزیشن کوم هم تر اوسه پورې داسې کارونه کړي دي نو د هغې څه نتیجه نه وه راوتې، ځکه چې هغوی به په منځ کې یا خپلو کې تقسیم شو یا به هغوی هغه خبرې نه واورېده. نو دې دپاره د هغوی راغونډېدل یو غټه خبره خو ده. نو زما خپل خیال دا دی چې کېدای شي چې دا کوششونه هم داسې ډېر زیات کامیابه نه شي، ځکه چې ښکاري خو داسې ویلې کېږي دا چې عمران خان او د هغه قوتونو په پاکستان کې تعلقات خراب دي. خو موږ چې تر اوسه پورې څومره هم موفس کتلي دي نو د عمران خان نه بغیر یا خو بل آپشن نشته سره، او یا عمران خان او د دې د تعلقات چې کم دي نو دا اغي ختمول نه شي.
بل خواته پاکستان جمهوریت تحریک د مارچ په درشتمه نیټه د حکومت په ضد د اسلام آباد په لور لانګ مارچ اعلان کړی دی. خود دغه نه وړاندې په عمران خان د عدم اعتماد لپاره د حزب اختلاف مشر شاباز شریف خپلې هلې ځلې توندې کړې دي او د بلاول سره د ملاقات نه پس هغه د حکومت د ځینو متحدانو سره هم ملاقاتونه او خبرې اترې کړې دي. په عین حال کې بیا د پی ډی ایم ځینو سرچینو د پروري په نهمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په لندن کې د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف سره د ټلیفون د لارې پر روان سیاسي صورتحال خبرې اترې کړې دي او په دغه اړه د نور مشاورت لپاره د پروري په 11مه نیټه د پی ډی ایم د سربراهانو یوه مهمه غونډه رابللې شوې ده. خو بیا د پروري په نهمه نیټه د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په خپله وینا کې ویلي دي چې حزب اختلاف د عمران خان په ضد د عدم اعتماد لپاره په قومي اسمبلۍ کې ساده عددي اکثریت نشي ترلاسه کولی. او نه به حزب اختلاف د لاریونونو د لاري موجوده حکومت رانسکورولو کې بریا ترلاسه کړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ویڈیو نہ ساتہ خبرونه اوری زود یو بل رپورٹ طرف تا. پرون په اسلام آباد کې پروګرسیو سټوډنټ یا ترقی پسند زده کوونکو اتحادیه په پونتونونو کې په یونین سازۍ د بندیز خلاف مظاهره وکړه، چې پکې د اسلام آباد او پینډۍ بیلابیلو پونتونونو ګڼ شمیر زده کوونکو ګډون وکړ. د زده کوونکو وینا وه، تر څه وخته چې په پاکستان کې د زده کوونکو اتحادیه یا یونین نه وي بحال شوی، نو تر هغه وخته به د زده کوونکو ستونزې پر ځای پاتې وي. په پاکستان کې د زده کوونکو پر اتحادیو په 1944 زیږیز کال کې د هغه وخت فوزي واکمن جنرال ضیاءالحق بندیز لګولی و. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بینظیر بوټو دا بندیز په 1991 زیږیز کال کې لرې کړی و، خو سپریم کورټ د 1992 زیږیز کال د جولای پر لومړۍ نیټه بیرته لګولی و. خو د 1993 زیږیز کال د مارچ پر 10مه د زده کوونکو د سازمانونو بیرته بحالولو امر کړی و، خو له هغې راهسې د عدالت دا امر نه دی عملي شوی. نور تفصیل د ګوهر مسید په رپورټ کې چې د مظاهره چیانو په غږ پیلېږي.
دا آوازونه او نارې د پروګرسیو سټوډنټس فیډریشن د زده کوونکو دي، چا چې د فروری په نامه نیټه باندې د پریس کلب اسلام آباد مخکې یوه احتجاجي مظاهره وکړه. په احتجاجي مظاهره کې د اسلام آباد او د راولپنډۍ د بیلابیلو پوهنتون او د کالجونو او سکولونو نرینه او زنانه زده کوونکو ګډون وکړلو. په دې غونډه کې ګډون کوونکي دا ویل چې د جنرال ضیاءالحق په دور کې په سټوډنټ یونین باندې کومه پابندی لګولې شوې ده، هغه د زر تر زره ختم شي. په دې احتجاجي مظاهره کې ګډون کوونکي یو کس مشال ریډیو ته وویل چې سټوډنټ یونین جوړونه زمونږ آئینی حق دی، او د دغو یونین په بنیاد باندې مونږ د خپل معاشره یو ښه بنیاد کېښدولې شو. دا وویل:
نوم مې عباس دی، پروګرسیو سټوډنټ فیډریشن راولپنډۍ اسلام آباد سره تعلق ساتم. کومه چې 9 فروری باندې یو ډکټیټر جنرل ضیاءالحق پابندی لګولې او طلبه سیاست باندې په یونینز باندې دا هغه یونین په پابندۍ خلاف موږ نن راوتیو چې دا پابندی د فل فور ختم مکړي شي. ځکه چې کم سیاست به په ګراس روټ لیول کې ده، په یونیورسټو کې او د میډل کلاس او لوور میډل کلاس علاقان جن کو دی په سیاسي تربیت کې ده، او بیا راتله د موږ لیډران به جوړې ده. هغه لاري بندې شوې دي، سیاست د الیټ طبقه سیاست پاتې شوې دي. باقي زموږ زمونی مطالبه فیسونه کې چې کومه اضافه شوې دا ریسنت لیډر ذات فی هاي کراغله دغه خلاف دین علاوه چې یونیورسټو کې هراسمنت کیږي، دا هغه هراسمنت د ختمېدو لپاره چې کمیټه جوړی کیږي کې رجینو کو شامل دي، چې کوم سټوډنټ سي دا زموږ مطالبه دي.
د یادونه ور دی چې په پاکستان کې په سټوډنټ یونین باندې د جنرال ضیاءالحق په حکمرانۍ کې په کال 1944 او د فروری په نامه نیټه باندې پابندي لګولې شوې وه. په هغې نه پس په کال 1999 کې د میاں نواز شریف په حکومت کې هم په پوهنتونونو کې په سټوډنټ یونین باندې پابندي برقراره وساتله شوه. په کال 2008 کې په سټوډنټ یونین باندې د پابندۍ ختمولو خبره روانه شوه، خو په عمل و نشولو. د سټوډنټ یونین بندیزونو په اړه باندې د عوامي نېشنل پارټۍ ویاند زاهد خان وایي چې جنرال ضیاءالحق خو په خپل دور کې په سټوډنټ یونین باندې پابندي ولګوله، خو د بد مرغه په هغې نه پس تر اوسه پورې په سټوډنټ یونین باندې لګولې شوې پابندي ختمه نه کړله شوه. په دې اړه زاهد خان مشال ریډیو ته وویل:
یونین زو او په یونین کې په پالیټکس هم کېدل، او پاره کې په هم کېدل پاکي به داسونم کېدل هغه د ملک د هر یو حالاتونو او د هر مشکلاتونو او خبره ده.
یاد د ویچه پروګرسیو سټوډنټس فدریشن د فروری په 9 نیټه باندې هر کال د هیواد په بیلابیل خارونو کې د غورز لمانځي چې مطالبه یې دغه وی چې په سټوډنټ باندې لګیدل شوی پابندی دا زر تر زره ختم شي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمهواري خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیرو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
مشال ریډیو اوري. د بلوچستان حکومت د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې غوښتنې منلې دي او وایي چې پر دې به زر تر زره عمل کوي، خو ځوان ډاکټران بیا وایي چې تر هغه وخته به خپل احتجاج جاري ساتي تر څو چې د حکومت لخوا یې په غوښتنو عملي ګامونه نه وي پورته کړی شوي. دا پریکړه تیر ماښام په کوټه کې د ځوان ډاکټرانو او حکومت ترمنځ په یوه غونډه کې شوې ده. په بلوچستان کې ځوان ډاکټران د تیرو 4 میاشتو راهیسې په هړتال دي او دوی د کوټې په سرکاري هسپتالونو کې او پی ډیز او اپریشن تھیټرې بند ساتلي او غوښتنه کوي چې په سرکاري روغتونونو کې د حکومت د دوایانو ترڅنګ نورې بنیادی اسانتیاوې برابرې کړي. نور تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې.
د ځوان ډاکټرانو او حکومت ترمنځ د خبرو وروسته تیر شپه وای وی ګډي خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت د روغتیا صوبایي وزیر سید احسان شاه ویلي دي چې حکومت او ځوان ډاکټرانو خبرې په کامیابۍ سره سرته رسیدلې دي. په دې کې ځوان ډاکټرانو ښه کردار ادا کړی دي چې لامل یې اوس په سرکاري هسپتالو کې به لیبارټري، ایکسرې او نورې څانګې 24 ساعته خلاصې وي. دغه ډول به حکومت د ډاکټرانو لپاره نورې 1500 سامیانې پیدا کوي. د دې ترڅنګ به د پن انسکم سړک د ډاکټرانو لپاره نوي کورونه جوړیږي. دغه ډول به د صوبې و ټولو سرکاري اسپتالو ته مشینري هم ورکول کیږي.
جو لوگوں میں کام تاثر تھا کہ یہ اپنی
د بلوچستان د روغتیا صوبایي وزیر سید احسان شاه وایي چې په خلکو کې یو تاثر دا هم و چې ځوان ډاکټرانو د خپلو تنخواو د زیاتوالي لپاره دغه ډول اړتال کړی دی، خو نن ځوان ډاکټرانو دا ثابته کړه چې داسې هیڅ خبره نشته. د اول چې زه د وایډی مشکور یم چې هغه ټوله مراد پریشي او د یوې پیسې د زیاتولو خبره هم نه ده کړې او د دغه ډول ټولو مطالبات څخه دوی لاس په شا سو او دا ټول شیانې په صوبې کې د روغتیا د نظام د بهتري لپاره کړې دي. صوبای وزیر زیاته کړه چې و نورو ادارو ته هم په کار دي چې هغه د ډاکټرانو پر نقش قدم باندې ولاړ شي او د صوبې د ترقی او خوشحالۍ لپاره خپل کردار ادا کړي. پر دې مهال د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صدر ډاکټر افیز مندوخیل وویل چې دوی به خپل احتجاج تر هغه وخته پورې نه ختموي چې تر څو د حکومت لخوا د دوی پر غوښتنو عملي ګامونه نه وي پورته شوي. لیکن دوی به د ولس د مشکلاتو په خاطر اوس د کوټ په سیول هسپتال کې و خپل احتجاجي کیمپ ته څیرمه ناروغان ګوري. ډاکټر افیز مندوخیل وایي چې موږ هم د ولس څخه یو، که موږ ډاکټران یو نو خپلوان مو مریضان دي او چې د ولس په ګډون نور خپلوان دلته هسپتالو ته راځي او دلته اسانتیاوې نه وي نو موږ ته ډېر افسوس راځي چې ولې په هسپتالو کې د خلکو خدمت نسو کولی. بلې خواته د ځوان ډاکټرانو لخوا تېره ورځ هم په کوټه کې یو احتجاجي ریلی راوتلې او دوی د سرکاري هسپتالو د پرایویټ کولو خبره رد کړه. په دې اړه ډاکټر عصمت الله و مشال ریډیو ته څه داسی اویل
از مز اول دیمانڈ که دی اسپتالون با اپرایویتیزیشن و خاتم از نپریش دا یو دویم پا طول اسپتالو که خصوصا دی صبح دا کوتی سیتی کی سلور اسپتالون دی شیخ زاید اسپتال بی نظیر اسپتال مفتی محمود اسپتال سیول اسپتال و بی ام سی کی مز 24 گنٹه امارای مشین 24 گنٹه غارو سیتی غارو امارای غارو سیتی سکین 24 گنٹه غارو رادیولوژی ڈپارٹمنٹ 24 گنٹه کیت لیب 24 گنٹه غارو داش مز غټی غشتنی دی
دل ده خبره ده دونه ورده چې د بلوچستان ځوان ډاکټران د تیرو څلور میاشتو راهیسې پر اړتال دي او دوی د کوټ په ګډون د صوبې په نورو سرکاري اسپتالو کې او پی ډیز او اپریشن تھیټرز بند ساتلی دي
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چگین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو باری
دیر سخت تراباری تیرا یا هر چکلی
دوست مکان مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ
مشال ریډیو اوري د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع جنډوله سیمې اوسیدونکي وایي چې د فوز لخوا د بیټنی قبیلې نیول شوي دولس کسان د زر تر زره خوشې کړل شي د جنډوله فقیر کلی نسیمې ملالۍ مشال ریډیو ته وویل چې ورور یې له تیرو شپږو میاشتو راهسې د فوز په حراست کې دی او عدالت ته یې نه وړاندې کوي بلخوا د ټانګ مرستیال کمشنر الله نور بیا وایي چې د یادو کسانو د گرفتارۍ په اړه کوم معلومات نه لري البته نوموړی وایي د ورکو کسانو خپلوان دي په دې لړ کې پولیسو ته درخواست ورکړي نور تفصیل په دې رپورت کې
د ټانګ ضلع جنډولا سیمې اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پاکستانی فوج له طرفه گرفتار شوي د برټانی قبیلې دولس کسان د عدالت ته مخامخ کړای شي په جنډولا سیمه کې دا کسان کله گرفتار کړي شوي دي او په دغه براکښې د ملي جمهوري غورځنګ سیاسي ګوند د جنډولا سیمې غړی عبیدالله برټانی مشال ریډیو ته ویایي
پاکستان عدالت سزا ورکی
جنڈولا فقیر کلی اسی دن کے نسیمہ ملالہ بیٹانی ویائی چ پوزیے ورور پیش میا مختہ گرفتار کرائے دائی اور عدالت یہ نم و خمخ کوی چپ وجہ یہ دوی پہ احتجاج کا ولو بنے مجبور شوی دی
ایما اورور نی ولدا دل جان نہ مادا سپاس می سکیر چ مج ولدا مشتا اخلاص دری بچی را پات دی مشتا ای وای بچی دا مختار روان دی مدا ایک یو رو دا سپاس پوین دی مزا دا اورور م یک لنگ مزری کا ولا اس پی پد ولس بجی مشترال مز نہ اورا نہ عدالت تشکی انے ملاقات تشکی نه مشتر اخلاص ای خپل ورور چې کوم کس ته ول عدالت پیش کوم عدالت نه پیش کوي موږ د بیا داخلي مخه شه در نه ورته کوو چې تر څو پر الیا کس خلاص کړی نه الیا ای عدالت پیش کړی نه
مشال ریډیو چې په جنډولا کې د گرفتار شوی کسانو په باراک شه د ټانک مرستیال کمشنر لانور شیرانی سره تماس ونیولې د غوي جواب په دا رنگ و جنڈولا نہ گرفتار کری شوی کسان و پلوون دا ہم وے چکا دے پاکستان پوسٹ چارواکیو گرفتار کسان ذرا عدالت مخومخ نکڑل بیاو دوی دے جنڈولا پوزی کے لیتا مخومخ دے احتجاجی درنا خیمہ لگاولے بنے وہ مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د نوی کورونا وائرس ناروغی علاج نه لري خو ورس خزان ساتلی آسان کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرس ژغورلی شي.
اوریدونکو، تاسو د مشال ویډیو نه ساته خبرونه هر ورځ د سهار له نهو تر ماښام شپږ بجو پورې نیغ په نیغه اورئ. کولی شئ چې زموږ په ویب سایټ www.mashalvideo.com هم تاسو زموږ ستوریانی وګورئ. نه صرف دا چې اغلته اوریدلی شئ، بلکې زړې خبرونه هم زموږ په ویب سایټ اوریدلی شئ. په پیښور کې د ماسپخین دوه نیمې بجې شوې دي. فرخند اسد به درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وای پر 9 فبروري د سپریم کورټ د فیصلې وروسته په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو نیټه اعلان کړه. دغه انتخابات په اوس د مارچ په 1 تر سره کیږي. بلخوا پرون د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د دوهم پړاو د ځنډولو فیصله معطل کړه. دا له هغې وروسته ده چې د پټ آباد په ګډون د خیبر پختونخوا په ځینو یخو علاقو کې د بلدیاتي انتخاباتو کاندیدانو های کورټ کې درخواست جمع کړې وو چې د دوی په سیمو کې یخ موسم او واورې پر اچونه کې خند اچولې شي، نو ځکه د انتخابات وزندول شي. د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري وایي د حکومت کې د اسټابلیشمنت سره هیڅ قسمه اختلافات نشته. فواد چودري پرون په پیښور پرس کلب کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د وزیر اعظم عمران خان له ادارو سره هیڅ مسله نشته. د حکومت دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په پارلمان کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړلو هدف په حکومت فشار اچول دي، چې د مسلم لیگ نون مشر د دوی په خبره چې د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف او مرستاله مشر مریم نواز ته له هیواده د بهر تلو اجازه ورکړل شي. په پاکستان کې د هندوانو کونسل وای په سیم صوبه کې د یو عدالت لخوا هندو استاد نوتن لال ته د مذهب د سپکاوي په تور ورکړل شوې سزا په های کورټ کې چیلنجوي. په پاکستان کې د هندوانو کونسل مشر او د قومي اسمبلی غړي رمیش کمار پرون مشال ریډیو ته وویل چې په قضیه کې د انصاف ټولې تقاضي نه دي پوره کړل شوي او دغه پرېکړه د فشار لاندې ورکړل شوې ده. واشنگتن یو وار بیا ایران ته خبرداری ورکړی چې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا بحالولو لپاره وخت په ختمېدو دی. امریکا تهران ته ویلي کو په راتلونکو څو اونیو کې کومې موافقې ته ونه رسېدل نو دغه تړون ته ستنېدل به ناممکنه شي. د فبروري په 9 د سپینې ماڼۍ ویان دي چې انساکي خبریالانو ته وویل چې موافقې ته نږدې شوي دي او د اووم پاکستان کرکټ سوپر لیګ شپاړسم میچ د پېښور زلمي او ملتان سلطان ستر منځ کې.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوریدونکو، اوس وخت شوی دی د دې غړې د 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې چې پکې د بلوچستان د شخړې په اړه بحث شوی دی. د دې پروګرام کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ونی. د پاکستان په سیاست او رسنیو کې د بلوچستان د شخړې په اړه یو بیا بحثونه توده سوي دي. دا لغه وروسته ده چې د فروری پر 2 نیټه بلوچ بلتون غشتونکو وسلوالو په پنجګور او نوشکې ضلعو کې د امنیتي ځواکونو مرکزونو ته ننوتل چې ورسره سم د وسلوالو او حکومتي عسکرو ترمنځ نښتې پیل شوې چې تر دې درې ورځې پورې دوام وکړ. د دې بریدونو ذمواري بلوچ بلتون پاله غشتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR وایي چې په نښته کې 9 عسکر او 6 وسلوال وژل شوي، خو بیلې بیا ویلي وو چې د 2 وسلوال وژل شوي او ادعا یې کړې وه چې تر 100 زیات پاکستاني عسکر هم وژلې دي. خو مشال اډې د دواړو غاړو د دې ادعاو په خپلواکه توګه دستک نسي کولای. د بلوچ بلتون پالو چې له تیرو شاوخوا 14 کلونو راهیسې د پاکستان پر ضد وسلواله جګړه کوي، دومره لوی حملو زیاتره خلک حیرانه کړي دي. د پاکستان فوج به ادعا کوله چې په بلوچستان کې د بلوچو وسلوالو عمله ما ورماته کړی دا پښتنه دا چې بلوڅ وسلوالو د دومره لوی حملو توال توان څنګه پیدا کړ او آیا د دې شخړې یو تال پاتې حل ستا او کڅنګه دا نوري پښتني د مشال ترونلاندې بحث کی چېړو میلمانو مو د بلوچستان واکمن ګوند بلوچستان او پارټي سینیټر انوار الحق کاکړ پخوانی سینیټر او قبایلی مشر لشکری رئیسانی او د سیاسي چارو پو رفیع الله کاکړ دی انوار الله کاکړ او رفیع الله کاکړ سب دا وخت را سره ټلیفون په لائن دی تاسو دواړو ته هرکلی وایم انوار الله کاکړ سب تاسو ته هرکلی وایم او رفیع الله کاکړ سب تاسو ته مننه انوار الله کاکړ سب تاسو ول ورسمه انور الله کاکړ سب سوال دا دی چې لکه څنګه چې راپور تکلی چې په څه وخت پورې خاموشي و کسم حمله بکېدلې خو ډېرې د لاندې کچې وي خو د پنجګور او د نوشکي چې کومې حمله وسوي هغه ډېرې لوی حمله وي سوال دا دی چې بلوڅ وسلوالو د دوی دومره لوی حملو توان څنګه پیدا کړي
یو نظر چې زه ورته ګورم ماته څه دا دونه لوی حمله ځکه نه ښکاري چې په ګوریلا جنگ کې دا قسم حمله دا په مختلفو هیوادو کې سوي او دا چې نوي خبره نه ده په کال 2008 یا په اته کې په دغه خطه کې تر ګردو مضبوطه کوم چې عسکري یا فوجي قوت ګڼل کیږي هغه د اسرائیل غدي او په اسرائیل باندې په کستی پیاجي د حزب الله په شکل کې چې هغه هم یو عسکري قوت دی او ریاستي قوت نه دی هغه د اسرائیل رنګ ملک سره هم یو استراتیجي جنگ وکړي او بیا 2011 یا په یولس کې چې د حماس خلاف د دواړو د غزا او د غطا نو هغه کوم چې ټیکټیکل پهلو د دې جنگ وي هغه کې بیا وي هغه نیو از دکړې وکړې او بیا
د یعنی تاسو نتیجه دا د اتګادا دومره حمله لوی نه ده خو تاسو په خیال باندې حسي لډیر وخت خاموشي ورسته د دومره حملو توان دوی څنګه پیدا کی قوت او طاقت او صلاحیت څنګه پیدا کی او په عین حال کې ز لشکری رئیسانی سپ تبهوار هرکلی وایم بیا بم دغه سوال تاسو رن ورل کاکړ سپ راته جواب کی لشکری رئیسانی سپ تاسو ته هرکلی وایم
السلام علیکم جناب
ډیر مننه لشکری رئیسانی سپ ز درته راځم انور الحق کاکړ سپ څنګه دا توان څنګه پیدا کی دومره
زما په نظر دا توان د دې د هر ګوریلا جنگ یو اصول وی چې هغه پانریزي کې ورته وایي چې سروایبلټي چې دوی به څنګه سروایو کوي
څنګه بزان ژوندۍ ساتي
ځان به ژوندۍ څنګه ساتي او دا هغه اصول تحت دوی کله کال جنگ کمزورې کی یا کم کی دو کال کم کی داغه بعد بیا خپل رنگ راښکاره کی نو دوی ځان غواړي چې په ژوندۍ ساتل غواړي نو دا هم دغه رنګ یو حکمت عملی ماته ښکاري چې تیر دوه نیم کلو کې دوه لوی بریتی نو کړي او بیا په یو منظم انداز کې
من نه نور له کاکړ سب ز پدی مداخله وکم چې تاسو درې یاست وخت هم کم وي زوایم سوالونه هم ډیرو کو تاسو لند جوابونه راکې زم بیا تاسو ته راځم لشکری رئیسانی سب تر دې لمخه چې رفیع الله کاکړ سب تور سم تاسو په خیال باندې بلوچستانو چې کم دغه وسلوال دی د دوی چې کم حمله کړي د تاسو په خیال باندې دا حمله چې دا حیرانون کې دا دومره اچانک کېدل تاسو د پاره د شکاری چې دا یو غټه حمله ده یا نه ده یا دا څومره حیرانون کې خبره ده چې دوی بیا را قوت یا طاقت کې راغو
جناب خبر ده کو اول خبر ده چې د بلوچستان قومي حقوق جنگ اوس 3 کال تیر شو او دا کله یو ډیر په طاقت راځي او انرژي هم زیات ده او کله لږ کمزور ده مګر دا سیاسی او چاپامار مزاحمت مسلسل جاری ده کله نه ختمی شي ولی بلوچ یو قومي وطن او قومي حقوق د پاره جنگیږي او پاکستان کې یو خاص ذهنیت او مینټاليټي دي د دوی مینټاليټي دغه دی چې دا نور قومي حقوق او د دوی اختیار د دوی حیثیت نه مني اول خبر خو ستا خدمت کې دغه دی دوهم دغه دی چې اوس دا چې جنگ اوس بیخي زیات تیر شو او ډیر وخت بعد په ایف سی کلا کې دنن ولاړی داخل کا او دا فدایینو دا ډیر یو پاکستانی ریاست او ریاستی ادارو د لپاره حیران کن او ډیر یعنی خطرناک خبر ده چې خلق خوب مذهبی د لپاره دا کوي او دلته د وطن د نشنلزم د لپاره جنگ کوي فدایین خلق د پاکستانی ایف سی چاونی کې او د دوی مورچو باندې ولاړ دا ډیر یو حیران کن خبر دی او دا ډیر زما د اندازه ده چې د مزاحمت کار د لپاره یو حوصله افزا عمل او په دې حوصله افزایی کې ډیر خلک شاید نورم په دې جنگ کې ګډ شي او د جنگ تیز کېدل شي ولې موږ اورو مختلف علاقه کې اوس هم مثلا بولان او نور مکران او په دې علاقو کې او کوهستان مری کې اوس دا جنگ یو تیز او ترند روخ اختیار کړی دی نو په دې کې اندازه ده چې دا جنگ اوس مختم ډیر مختزي
چا من نه ډیر لشکری رسانی صاحب رفیع الله کاکړ صاحب تاسو زبم تاسو ترازمه رفیع الله کاکړ صاحب سوال دا دی چې تاسو د پاره آیا چې دا کومه حمله په پنځګور او نوشکی کې سوي دا یو بحث راپورته سوی دی انور الله کاکړ صاحب وایي چې دا ډیره لوی حمله نه ده خو البته دا د ستراتیژي برخه وي د وسلوالو چې کله زیات کله کم تاسو په خیال باندې دا هم دغه سیده کنه یو نوی باب شروع سوی دی د وسلوالو یا نوی انداز او ستراتیژي او کړنلارې جوړ سوی ده
ډیر مننه کور ودان زما فکر دا دی چې کم دا جنگ چې دی دا خو ظاهر خبره ده دا یو تسلسل روان دی چې دا کومه جګړه په دا وطن کې شروع ده نو په دې کې یو نوی شی دا ضرور دی چې په دې کې دا شدت چې راغلی دی نو هغه شدت زما دا خیال دی چې هغه دا اوس چې کم زمر د وطن حالات خاص طور پر زه فکر کوم چې دا د افغانستان حالاتو او د امریکای د دې سیمې سچې وطنګ دی هغه پر دا باندې اثر اچولې دی په خوا چې امریکا دلته ولا
یعنی هغه په کم شکل کې اچولې دی یعنی لبلوچ سر دا هغه څه کار دی لبلوچ وسلوالو سره
دا هغه داسې کار دی چې دا د پاکستان چې کم گاونډي ملکونه دي د دې سره زموږ تعلقات تاریخي تور باندې داسې شنه دي پاتې سوي هغه پر موږ الزامونه لګي موږ پر هغه الزامونه لګو چې تیز موږ وسلوالو ته پناور کړي ده چې امریکا ولا د امریکای په مفاد کې تر یو حد زیات دلته انستابیلټی امریکای ته واره نه خوړل نو هغه یو چک ساتلی وو د امریکای وطن کو صدا وسو چې د ملکونو یو بل ته سره ایلسو او دا هغه په انګریزي کې موږ وایي چې دی اراوند دی راون چې دا وس یو په بل دی پوسو کارې پوسو نو په هغه کې دا دی چې زمر سه هم گاونډي ملکو کې خلګ خوابه دي نو دا شي هغه ملکونه چې دی هغه وس ویني او نور چې دلته نون
سټیټ یعنی گاونډي ځا خلک به پریش کنفیوز وي چې گاونډي ځا اساس مراد افغانستان ایران هند دی څوک دی کډری واړه دي
بالکل ما بالکل دا بارډر باندې خو افغانستان او ایران خاص طور پر زما د دې اشاره ده او زما دا خیال دی چې دا اوس شدت خاص طور پر پاغي کې دا د افغانستان حالات یو دا وجه بل استیرا لیکسره ل نو هغه چې د خامخغه ګټه شي دا
سم د مننه رفیع الله کاکړ صاحب انور الله کاکړ صاحب په داسې حالاتو کې که داسې منظرنامې سره تاسو اتفاق کوئ چې کومه خبره رفیع الله کاکړ کوي او ځینې نور شنونکي هم کوي تجزیه کاران هم کوي آسې پاکستان په افغانستان کې د امریکا له وتلو وروسته په خپل داخلي ملي امنیتی پالیسی چې کومه د نېشنل سکیورټی پالیسی کې د بلوچو مسلې ته بیا لسوره غور کړی دی چې یاره دا بل سره بیا څنګه چېړو په داسې یو داسې تاسو ویني ځکه تاسو په حکومت کې یاست
د نېشنل سکیورټی پالیسی چې کوم یو نوی فریم ورک راغلی دی یا کوم چې هغه ډاکومنت کوم شکل چې دی په هغه کې څه تفصیل ذکر نه ښکته چې د بلوڅو اسلوالو سره به په کوم انداز باندې دغه کوي په مختګ به ورسره کوي لیکن تر دې حد پورې زه ضرور منم چې وو په خطه کې افغانستان فلال خو خیر الته یو لجیټیمټ یا قانوني حکومت کم چې تسلیم شوی په بین الاقوامي سطح باندې هغه نه څه په سنس کې دا غپا کمی کې ظاهر دی د هغه حکومت څخه هغه رنګه تم نه څه ساتل
کم تمه چې ته د یو قانوني حکومت سره ساتې نو دا به تر کله پوری وي. هم پاکستان ته په دا باندې ضرور فکر به کوي او څه نه څه به د دې ضرور غواړي چې راووسي. ها البته د ایران لخوا که دارنګه یو اشاره راشي یا دارنګه یو عمل رامخته شي چې په هغه کې د ایران د ریاست یو خدا دی چې د په دواړو خوا بلوچان اوسي، سیستان بلوچستان کې بلوچان دي، دې خواته دي، د دوی به ضرور مشرقي اړخ وي د یو بل سره، یو بل سره د قبایلي تعلق وي، هغه تعلق په بنیاد که یو مرسته وي هغه یو ډېر شی دي، او که د ایران د ریاست لخوا یو مرسته وي نو دا به د پاکستان لپاره یو ډېر زیات
ملی امنیتی پالیسی راغلی د پاکستان غ جوړ سوی دا تاسو اس پاکی د بلوچ په حوالہ باندې څه خاص نست استاسو په فکر زکه تاسو د دې سیمه یاست او دغه کنفلیکټ یا دغه شخړه تاسو خپل ویني یو په دې حالاتو نظر دی د دې ضرورت وو یاست چې په دې ملی امنیتی پالیسی کې د بلوچو مسلې ته د امریکا له وتلو وروسته د طالبان له راتګ وروسته یو پام کړی ولا یو یو اړخ په دې کې مشي وای
یقینا د دې اړخ ضرورت دی او د دې اړخ ترګردو اول ضرورت چې دی هغه یو اونست ډیسکورس یو ایماندارانه
بیان
باندې چې هر قسم بیان وي دا دې ضرورت دی څوک که په دغه برګرد دغه ته مسلې ته په کوم نظر چې ګوري هغه نظر دیوی یا صحیح نه دی هغه دونه معنا نه لري لیکن د دې مجلس ډېر په ایماندارانه انداز د کولو ضرورت
یعنی دا په کوم شکل کې دان ولا کاکر سی ضرورت وو یعنی څه کول پکارو یعنی که تاسو څخه ذاتی شخصي یا بیسیت غوند وغواړي نو په کوم شکل کې د بلوچ مسولو ته بیا کتنه کول پکار دي د شخړې ته د وسلوالي جنگ ته
یو خو د دې بنیاد د کوم دی چې آیا دا جنگ په دې وجه دی وجه دا بنیاد دا دی چې دلته ډیولپمنٹ نه دی
سره
موجود دی دلته خلک ترقی نه دسی وی نو په دې دی په دا جنگ اخته سی وی بل اړخ دا دی چې نه کدلته ترقی وای ک نه وای خدا د یو خپل قومي شناخت په بنیاد د یو نوی ریاست د اصول د پاره یو مسله جدوجہد دی او په هغه مسله جدوجہد کې هغه په خطه کې یا د خطه د باندې کچوک د دوی مرسته وکي هغه مرسته ته دوی د جایز تصور کوي په نظر کوي نو دې ته به ریاست د دې جواب په کوم صورت کې ورکړي هغه ریاست د پاکستان وی یا بل ریاست وی داغه د نن هم دارنګ یو مسله راپورته سي هغه آیا جواب په سیاسي یا پولیټیکل ډایالوګ په ذریعہ به کوي یا کم چې وایلنس دی داغه منیجمنت چې کم د ریاست یو بنیادی کار دی فرض دی هغه هم پوره کوي خپل چې کم دا پات خلک دی چې کم په پرامن ژوند کول غواړي دا هغه د پاره سکیورټي ورکولو چې کومه فریضه ده
ډېر مننه انور الله کاکړ صاحب تاسو ډېرې بنیادی خبرې او بنیادی اړخونه په دې کې راوڅېړل خو بهرحال لشکری رئیسانی صاحب ټلیفون پریس او رفیع الله کاکړ صاحب تاسو تر اعظم تاسو هم په دې باندې ډېر کار کړی دی انور الله کاکړ صاحب خو ذکر وکړي هغه اړخونه هم بیان کړو ستاسو په خیال باندې ځکه په بلوچستان کې دا مسله چې کله پاکستان په 1948 کې جوړ شوی دی بیا 1948 کې د بلوچو مسله شروع شوې ده څلور پنځه داسې په وار وار باندې بغاوتونه سوي بیا جنگ سوي بیا جګړه سوي بیا قرار سوي اوس بیا دا ده د تیر شپږ کلو روانه ده او دوی وایي چې موږ ازادي غواړو له پاکستان سره اوسېدل نه غواړو بل اړخ دا دی چې دلته خلک ډیر محروم دي نو موږ پاکستان سره اوسېدل نه غواړو تاسو سره په خیال باندې تاسو دا کتلې دی د دې بل اخره یو حل موجود دی ستاسو څنګه کېدای شي
ډیر مننه بالکل حل خود هرې مسلې ستا او کمر د بلوچو مسله ته هم وګورو دا شي نه چې د هولي ورځ چې د توپک راخص دي او بیا وبلې لار ته غاړه نه دی شنه بلکې بلوچ چې هر وخت دلته جمهوری حکومتونه راغلي دي په عین وو د قانون په لار کې د ننه د حقوق امید ورملاو شوی دي نو اغلارو کې دوی کوشش هلي ځلې کړې دي بدقسمتي سره د پاکستان چې کوم سیاسي نظام تاریخي طور پاتې شوی دی یا وس دی
هغه داسې نظام دی مړ چې په دنیا ته وګورو دا قومونه چې د ازادۍ خبرې شروع کړي یا ټوپک راواخي دا داسې اچانک نه راشي. دا چې کم وخت قوم مجموعي طور یا د قوم کې چند خلک ودې نتیجه ته ورسیږي چې دا قوم په پارلماني او په قانوني لار کې د دوی د حقوقو دفاع او د تحفظ هیڅ امید نشته، نو بیا په دنیا کې خلکو راخستې دي. خو په دغه پاکستان کې زموږ سره مثال شته، دلته پښتانه، دلته د بنګالي، دلته د بلوچ، د سندي، د اکشنی چنی قومو مختلف وخت کې د ریاست سره د خپل خوابدۍ اظهار کړی دی. په دې کې بلوچ واحد قوم دی چې هغه تر ننه پورې داغه چې کم د خوابدۍ هغه لیول دی هغه برقرار دی. هغه په دا اوس په پښتانه کې خاص طور پر د پېښور ویلي خلک دي، دا ته د ریاست په اقتصادي په سیاسي چارو په نظام کې برخه ملاو شوی ده او هلته هغه ډیمانډ کم شوی دی. بلوچ چې دی هغه تر اوسه مکمل طور پر سیستمیکلی دی وتلی دی د پاکستان په اقتصادي او په سیاسي نظام کې برخه نه لري.
اوس دې حل څه دی او همدغه حل به څه یو دوه درې څلور پنځه؟
بالکل حل دا دی، اول خو پاکستان پر ریاست کې چې کم صاحب فیصله خلګ دي چې اختیارمن واکمن خلګ دي، کول خو باغه خپل ذهن بدلی په دوو درو شانو بسر خلاصي. نمبر 1 چې دا بنیادی تور موږ اندرونی مسله ده، دا یو جنون خلګو خوابدیا او گریونس ته دا د خارجي قوتو سره تړنګ او بیا پراغه نظر او تکتنګ دا د مسلې غلط تشخیص دي. دویم په دې خبره بسر خلاصي، په 13 کال کې داسی ټیکټیک داسی چل نست چې هغه د ریاست نه استعمال کړي، هغه هر آپشن استعمال شوی دی. نو دا غسه کوي یو سبق مریض دا کو هغه دادی چې د طاقت په استعمال دا جنگ نشي ختمې دی او یو کښنی سکیل جنگ چې دی دا کښنی ټکو ټک دا دلته تقریبا دا در لامېدو د وخت پورې جاری ساتل کېدل شي. نو اول خو به دا فکر بدلی چې دا موږ د طاقت په لار نه سوال کولای، دا یو جنون مسله ده. بیا هغه څنګه وشي دا دوه درې شان د وړاندې کوم. نمبر 1 سوال خدا دی چې د با اختیار او د کریډیبل خلکو د سیاسي خلکو کمیټه دی جوړه شي چې هغه پر هغه باندې خلک باور لري، هغه د عوام حقیقي نمائندگان یې. او دویم هغه دی واکمن چې هغه ته دی په حقیقي سن کې اختیار ورکړي، هغه چل دی نه کوي چې په 2015 کې د ډاکټر مالک سره وکی. بیا چې دا کمیټي خلک سیریس واخلي، حکومت به په انګریزي کې موږ وايي کانفیډنس بیلډینګ میجرز یا د اعتماد جوړولو لپاره به څه اقدامات اخلي. مثال په تور پر اول دا دی چې ملټری اپریشن بدري، دویم د ځینې علاقو سره به اف سی واپس کړي، دریم چې کوم میسنګ پرسنز نشته یا وژل شوی دي د هغه لپاره یو ټروت اند ریکنسیلیشن کمیشن دا غو پر خاندانو د فیملیانو ته د سرکار پر سر د لاس ورتیر کې کومه عام معافي د جنو غاړي چې کم خلک ژوند دي هغه دی واپس اله کې. دا هغه شورت ټرم میجر دی، په لاند وخت کې هغه اقدامونه دي چې هغه سرکار وکي، نو د پارلماني کمیټي بیا بلوڅ وسلواله سیریس اخستل شي. خو دا یو خبره ضروری ده چې په دې قدمو صرف په دا جنگ کې یو عارضي کمی راتلی شي. د بلوڅ د جنگ مسله چې ده هغه عوامل چې هغه اویا کال د بلوچ د مارومۍ د حق نمائندګي د خپلواکۍ د حق چې کومه مسله ده چې دا غو نشي حل، هغه بنیادی ایشوز د پاره به بیا چې د پاکستان کوم حکمرانان دي هغه به ځینې تور ودی ته تیاریږي چې دا په یو پیکیج میکیج د ډیولپمنټ د چو پروجیکټس خبره نه ده. دا به د خپلواکۍ حق په صحیح معنا کې ورکی او داغه د پاره په اوږد وخت کې چې دی په پاکستان په آئینی او سیاسي دانچا کې به غټ تبدیلی راولي، کاغه نه راولي، په لانګ ټرم کې دا مسله نه حل کیږي.
من نه ډېر رفیولا کاکر سے بنورلا کاکر سے رفیولا کاکر سے سوال فارال دا د حل لارې د لټوي او د په فکر ستاسو لدی خبرې سره یا څه اتفاق دی یا تاسو په کې اضافه کوي؟ 3 منټه دی را سره که تاسو په دې کې خبره راغونډه کړئ مهرباني.
دا خیال دی چې د دې بغاوتونو یا د تشدد تعلق د جمهوریت سره تړل وشاید لږ سرفیشل تجزیه وي. د هندوستان د نړۍ اویا کال سره وچمستر ماډل آف ډیموکریسي باندې ګرد دنیا دا مني چې دا تر ګردو لویه جمهوریت ده، لیکن 1947 پورې انسرجنسیز کا ورته وایي او
بغاوتونه
تحرکونه هم ملک دي. نو که د جمهوریت سره دارنګه تړون وای
نو پکار وای چې بیا هلته نه وای په نګالند کې نه وای په نگزوز کې نه وای نو هلته دی نو د دې مطلب دا دی جمهور سره دا چې تعلق نشته په یورپین کانټیننټ باندې کیټالونیا د سپین بارسلونا علاقه چې دا هغه ډېر په مختګ دا او د سپین د نن تر ګردو خوشاله خطه کنسیډر کیږي خو د هغې باوجود کیټالونین چې دی هغه د ځان لپاره آزادي غواړي دا بنیادی مسله د شناخت او د شناخت په بنیاد نوی ریاست حصول او د هغې لپاره د عام سټرګل باندې یقین ساتل دا په انټرنیشنل آرډر کې په کم چې پوسټ سیکنډل وار یو ارینجمنټ دی که ریاستونه د دې اجازت ورکړي هر ریاست کې ورکړي نو ماته دې څوک مثال د طاقت استعمال په بلوچستان کې قط اندارنګ نه دي سوی چې هر اپشن استعمال سوی دي زما په خیال د طاقت 50% هم تر اوسه په بلوچستان کې کم چې د پاکستان لري سب سره اویلیبل دی هغه استعمال
او انور الله کاکړ سی بیان کتا سو خپل حل راو شوې لکه څنګه چې رفیع الله کاکړ راو شوې یو منټ یا دوه منټ وخت یې اثر کسم د حل
څخه په زما دا خیال دی چې د بلوچستان د نننه سو کالډ مصنوعي یا اصلي قیادت نه دی هر قیادت ته د ځینی سوسایټي له برخې له خوا سم منډیټ ملاو دی که څوک جام کمال مصنوعي ګڼي دا د هغه ذاتی رائے خو کېدای شي هغه په درې نسل سیاست کوي
نه تاسو به وایئ څه کېدلای شي تاسو خیال څه دی کم کم کارونه وسی
بنیادی خبره دا ده چې
ریډلاین
دغه دی چې نوې ریاست د تشکیل اجازت نسی ورکول کېدلای تشدد اجازت و مختلف گروپو ته نسی ورکول کېدلای باقی څه حد پوری چې سیاسي او معاشي حقوق خبره ده بلوچ په بلوچستان او په پاکستان کې په برخه لري چې څنګه د پېښور ویلي خلک دي دغه تر بلوچستان فاروق لغاری په صورت کې صدر پاتې شوی دی عثمان مزدار مثلا تر جمالی مضبوطه بلوچ دی من د پنجاب رنګ صوبیه وزیر اعلی دی د وزارت اعلی او زه چې یو مرسته بلوچستان کې د وزارت اعلی د پاره کله تصور هم نشو کولای څه چې واک او اختیار معاشي او سیاسي دي هغه و بلوچ تحصیل دي نن چیرمن سنت په سر په دغه بنیاد ناز کوي چې د نسلن بلوچ دي نو دا چې نه د اټیویز زره کسان د پاکستان په ډیفنس فورسز کې په تیر دولس کلو کې برخې شوي دي او د پاکستان د ډیفنس فورسز برخه دي په معاشه کې په بزنس کې ستا په سیاست کې ستا په بیوروکراسي کې ستا کوم داسې ځای کوم داسې قانون دی چې هغه د بلوچ مخنیوی کوي او هغه په هغه لار کې نه پرېږدي ما په خیال یو هم داسې شاید مشتر اگزامپل لږ
ډېره مننه انور الله کاکړ صاحب ما غوښتل چې پرم دغه موضوع باندې رفیع الله کاکړ سره خبر وکم خو البته وخت کم دی زه ګړی ته ګورم خو ستاسو د دواړو محترمو ډېره ډېره مننه په دې بحث کې برخه را سره واخسته وخت هم دومره و تاسو دواړه خوشاله اوسئ مهرباني خدای پامان
ډیر مننه کوم
خدای پامان په مخه شه اوریدونکو تاسو د مشال ترانا لاندې بحث اوریدلې د پاکستان په سیاست او رسنوي کې د بلوچستان د شخړې په اړه یو اربیا بحثونه تاو د سوي دي د لغ ورسته ده چې د فروری پر 2 منټه بلوچ بلتون غشتونکو وسوالو په پنځګور او نوشکې ضلع کې د امنیت د ځواک د امنیتي ځواکونو مرکزونو تنن او تل چې ورسره سم د وسوالو حکومت یې اسکر ترمنځ نشته پیسوي چې د ضرور راځو پوري دوام وکړ د دې بریدونې زماري بلوچ بلتون غشتونکو ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلیو د پاکستان فوج ویلو چې په دې کې نه اسکر وشل سوي دي دا رنګ داوا کړي و چې شل وسوال هم وجری دي خو بیلې بیا ویلو چې د شپارس وسوال وجل سوي او تر سلو زیاتې دا داوا کړي و چې پاکستاني اسکر دي خو مشال لیډو د غدواړو غاړو په خپلواکتو کې د ستیک نس کوي داو د بلوچ بلتون پالو لتیر شپارس کلونو راځي د پاکستان پر ضد وسوالې جګړه کوي دوی دومره لوی حمله کړي ده آیا دومره لوی حمله توان دوی څنګه پیدا کوي اوا د دې شخړې یو حل هم ستاو کنهسته دا پښتني مو د مشال تر لاندې بحث کې چړلې ملمانه مو د بلوچستان واکمن ګوند بلوچستان او پارټي سېنیټر انور الله کاکړ په خواني سېنیټر او قبایلی مشر لشکري ریسانی او د سیاسي چارو پور رفیع الله کاکړ بحث هم په دې ځای باندې پای ته رسو عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي د خدای په امان